د سهار 5 بجې شپې احمد شبریم د سجره ډوب سارنې خبري مجله کې مو هر کله کوم. د دې سات مهم خبرونه. د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دی له اصول سره سمي د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنۍ راپور ورکړي چې نوموړي دغه څرګندوي پروند وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنۍ له مسولانو سره د همغږي غونډې کړي دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنۍ لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې څکم درېنیم کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنۍ ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور پلندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له 300 ډیر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه شزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنۍ لپاره یو ویش سخت محدودیتونه وضع کړي دي. خو طالبان وای رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصولو په چوکاټ کې آزادانه فعالیت لري. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو د پاکولو له پروګرام سره سباندي 3 میلیونه او 800 زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د هیلو ټراست مؤسسې د تمویل په د ماينونو او نورو ناوچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د لامیله مخې لدې سره به هیلو ټراست مؤسسه وکړای شي چې د 2018 کال تر مارچ پورې د ماين پاکي هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي رډو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیات موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماين پاکي د چارو تمویل او یا فیصله درول شوی دی. د ماين پاکي دغه مؤسسې ویلي د ماينونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیه هوایي حملې شای خطرناکې وي. فواد حسین پرون په داویس کې د اقتصادي نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې دغه حمله به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیه حکومت هغه کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادداشت پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترستانو په سترګه ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. دا په باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي لمن دي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راس د اسرایل او حزب الله ترمن له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شمن شتمنو هیوادونو مالی مرستې جلب کړي. بیروت د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان در رسیدو خبر پروند لبنان ملي خبري آژانس ورکړ. هغه به د لبنان لنیوی غورشوی ولسمشر جوزف اون سره هم وګوري چې ګمان کیږي ریاض د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی وی په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیښ کړی. السیسی پرون پنځشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2014 کال په وروستیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. ویل شوی د مصر پوځان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري. دا سدی رادو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټوله افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم په اړه چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخوندزاده د نیولو امر یې کړی غبرګونونه لرو.
د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري.
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسګونو ډوله درمل جوړوي. ستونزې څه دي؟ کوشتنې څه دي؟ پرې خبرونه کوي په تفصیل واوري. نن د زده کړو نړیواله ورځ ده.
یو تعلیمی محرومیت دی، همدارنګ رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سوریه عربستان د میلیارډونو ډالرو د پانګونې لښمنې خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل شولې دي. دغه محکمې پرون د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی مخکښ څارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په څورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا دغه حکم په باب رسمن څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بنت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتۍ وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
یک ګام بسیار کلان است. ما با بش از
دستر ګام دی په افغانستان کې لڅبان دی پینځو لسیزو د بې عدالتۍ او د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایی محکمې دا پریکړه وکړه دا لڅو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی دا سیوه پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت لمخې ځورونې کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته د نړیوالې جزایی محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشته عباسی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاستراوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقوقو سرغړونه کوي یو ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسی.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په ویلامیا کې ویلي افغان شوزو او انجونو به ساري کړهونه غاللي د زده کړې او کار له حق څخه به برخې سوي، ژغې چوب سوي، بندي سوي او لامه ژوند څخه ایستل سوي او دا کړنې د روم اساس نامې لمخې د ظلم او نور جنایتونو څرګندې بیلګې ګڼل کېدای شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایی محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې د دواله محکمې چې دی آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبانو د پاره دا یو لوی ګواخ یو لوی اختار ده.
نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر مولا هبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان وویل دا ډول حکمونه دا تثبیتوي چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بېساري او دوامداره ځورونې او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایی محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایی محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نور فشارونو غښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تللی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړي چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا ساجی رادیو په دې سارنی خبری مجله کې مو دغه شیبه کندهار ته ورولو. په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسولین وای چې په کندهار کې درې لوی د درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي که منظمه برښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړی شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادر کړي. تفصیل په راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا د چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د فابریکې مسول حکمت الله وايي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دي ولایت ته استول کیږي دا وایي چې موږ پروډکټونه چې دي یو عمده شان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراستامولونه دي. دا یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکو میدمه در سر روان. د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. پراتلونکي کې دوه پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پر کوو چې یو پودر باب دي صفه صبرون ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي درېم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکې لرونکي وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګونې دي. د یوې فابریکې مسول محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت څخه غوښتنه اولنې د برېښنا کمه ده. تقریبا په دوی کې د 900 برېښنا پېرل موږ لرو. اول موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې برېښنا مایه کې او بل موږ لوی خام مواد دي. موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي. د هندوستان سره مروابط کته دي چندای نه راځي ځکه په هغه پر مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابر کړي. د پروسې څه مغلقه ده، د پروسې ساده او اسانه کې نو دلته به د کار زمینه به مساعد سي. زموږ پر جی ډی پی به تاثیر وکړي، جی ډی پی به لوړه سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیت سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40 سلنه پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي.
درې فعال کارخانې لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې د ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګ امکو فارما د چې 900 کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې ولس کلمه درمل دوی تولیدی چې په مجموع کې د 200 کلم په شاوخوا کې د درمل تولیدیږي او ډیر ښه نتیجې هم ورکړي ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردیږي، خو د خلکو لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیارډونو ډالر پانګونه وکړي، په لسکونو میلیارډ ډالر. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني مکالمه کې وکړه. ترامپ د دوشنبه پورس د خپل لوري په مراسمو کې ویلی وو چې هغه ممکن په خپل بهرنیو سفرونو کې لومړی سفر سعودي عربستان ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپل پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ترامپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل پانګونه او سوداګري په څلور کلونو کې 600 میلیارډ ډالرو یا ممکن تر دې هم زیات کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبه پر ورځ د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس خبره کړل. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې سعودي عربستان د 1500 میلیارډ ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کېږدي، نو دای به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړی هیواد په توګه وټاکي. ترامپ د خپل لومړی دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ترامپ واکې وو، ریاض د ترامپ د زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیسي وی شرکت کې 2 میلیارډ ډالر پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکو توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کم کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس وو. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډیر متکی دی چې شي د دې تازه پانګونې یو برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځمه پورس په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنس د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او ویل چې محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله ښکاره کړه چې د ایران اټومي کټکیچ بلدې پرته چې اسرائیل مجبور شي چې پر ایران حمله وکړي حل شي. ډونالد ټرمپ پرون له خبريالانو سره د خبرو پر مهال په سپینه ماړی کې دا خبره وکړه او کله چې له د پښتنه وشو چې آیا د ایران پر اټومي تاسیساتو په داسې کوم بریټ ملاتړ وکړي، د وویل زبا دی پښتنه ته جواب زدي پښتنه ته جواب نه ورکوم، خو په خبره په دې حق له بشر لوړ پوري دولتي چارواکي خبري سره وکړي. ښاغلی ټرمپ یاده خبره هم وکړه چې هیلمند چې دا موضوع له اندیشنې پرته حل شي او د ویل چې رښتیا به ډیر شوي چې کله اضافي اقدامات پرته دا مسله حل شي بهتر به وي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې طبيعي یخچالونه د ویل کېدو په حال کې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو، خو نن د جنوري 14مه د زده کړو نړیواله ورسته ملګرو ملتونو زده کړو ته لاسرسی بشري حق او په نړۍ کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بللای دی، خو په افغانستان کې نجونې له دې حق به برخي او نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیا په دې برخه کې لګڼو ننګونو شکایت لري. د زده کړو د حقونو افغان فعالان وای کده دې هیواد د زده کړو سیستم په وسنۍ توګه روان وي، د افغانستان سم نیمه نسل به نالوسته او پاتې نورو به بی کیفیته زده کړې کړي وي. د طالبانو حکومت د پوهنې لوړو زده کړو ویندویانو په دیاړه د سجرړو پښتنې ته جواب نه دی ویلې. فیروزه عزیزی راپور لري.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا یې هم د ضرورولو په لړ کې دي. خو افغانستان د نړۍ یواځینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپل ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغر په هنې امریت اړوند چاهل غزلي سچې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي. تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته. له سم منظم لا بل افتار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړ سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکي راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
پس خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي. د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي. همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خوګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسی کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطح باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطح باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې خنه ده. کو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي، نو زه ګمان کوم چې زمونږ د پوهنې په ډګر کې به زمونږ حالت په خنه یو د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي. ځکه چې دا خو داسې حالت نو د مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په الکانو کې کمیږي.
خغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د انجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو ترڅنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او د غشان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلی د 2018 کال د ډسمبر په دریمه د جنوري څلېرستمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیک کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل وی پاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شوار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار کړی چې ورځ په لیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
دا سجر رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه په انټرنیټ کې په sajirado.com کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې طبیعي یخچالونه د ویل کېدو په حال کې دي. یوناما په دې اړه تازه خبر شوی بیان کې د څښاک د اوبو او د اوبو لګولو په برخو کې د طبیعي یخچالونو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې اقلیمي بدلونونو د دغو طبیعي یخچالونو د ویل کېدو اصلي علتونه دي. یو شمېر افغانان چې له وچکالۍ اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د اوبو د کمښت له امله د خپلو سیمو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
یوناما چهارشنبه ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې طبیعي یخچالونه د طبیعت او بشریت لپاره حیاتي ارزښت لري او څېړنو ښودلې چې د اقلیمي بدلونونو له امله دغه یخچالونه په تیرو 15 کلونو کې د ویلې کېدو په حال کې دي. یوناما په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان له کلونو راهیسې دوامدار وچکالی تجربه کوي او په بیلابیلو ولایتونو کې د ځمکې لاندې اوبه د پام وړ کمې شوې دي. وچکالی نه یوازې د څخلو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی، بلکې پر کرنې چې د افغانستان د خلکو د معیشت لویه برخه له همدې لارې تمویلېږي ناوړه اغېز پرېښی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن چې دا مهال د بزګرۍ په چارو بوخت دی وایي په دغه ولایت کې د اوبو کاریزونه وچ شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټول کاریزونه وچ شوي دي، اوس له ژورو څاګانو ګټه اخلو او د ماشینونو په واسطه اوبه راباسو. لویه ستونزه مو همدا ده چې کاریزونه بند شوي دي او اوس اوبه نه لرو.
د تخار ولایت د خواجه دکو ولسوالۍ اوسیدونکي سمیه چې د وچکالۍ له کبله اوس شبرغان ښار ته راکډه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ورسولی خواجه دکو اصلا آب شیرین نداره.
د خواجه دکو ولسوالۍ خوږې اوبه نه لري. اوبه په پیسو اخلي، د جامو وینځلو او نورو اړتیاو لپاره بیلر بیلر اوبه اخلي. دلته خلک یوازې د څښلو لپاره په اونۍ کې له 500 تر 600 افغانۍ اوبه پیری.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې نږدې 3000 واړه طبیعي یخچالونه شته چې شاوخوا 2500 کیلومتره مربع ځمکه یې پوښلي او تر ډیره دغه یخچالونه د هندوکش او پامیر په غرونو کې دي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ افغانستان یوازې 1902 یخچالي ډنډونه لري چې د څخلو د اوبو په ورته وخت کې د اوبو لګولو په برخو کې د پام وړ اهمیت لري. په افغانستان کې د طبیعي یخچالونو د ساتنې په اړه د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو محمد اقبال همدرد آزادی رادیو ته وویل.
کموش چیرې یخچالونه ونه ساتو، د افغانستان سمسورتیا ته کار ونه کړو، شنه کمربندونه رامنځته نه کړو، له اقلیمي بدلونونو سره مبارزه ونه کړو او د ګلخانهیي ګازونو په کمښت کې خپل رول ونه لوبوو، نو له شک پرته چې د یخچالونو د ویلې کېدو لړۍ چټکه کېږي.
ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو د کمښت په اړه خبرداري ورکړې او ویلی ک په دې برخه کې اقدام ونی شي خای تر 2013 کال د کابل د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې په بشپړ ډول وچی شي. د یادونه ده چې افغانستان په وروستیو کې د وچکالۍ سربیره د سیلابونو، زلزلو، د ځمکې ښویدنې او د هوا د سړو څپو په څیر له ډول ډول طبي آفتونو سره مخامخ دی، چې د ځینو نړیوالو بنسټونو په وینا د کمزورو زیربناو، د سرچینو د کمښت او د نه مدیریت له امله د افغانستان د زیانمننې کچه د ناورینونو په وړاندې لوړوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio